Radio YouTube channel, youtube.com/azadiradio. Subscribe کړئ.
وخت غرمه دولس نیمه شوې. اجمل اند لاند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سې شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له ننګرهار څخه رپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړون فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتومي تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني ونې په پای کې په ویانا کې بیرته پایل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په د کووډ 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوز او پیری او همدارنګ په د کواکس د نړیوال ائتلاف لاري راتلونکو کال د نړۍ 22 بیوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه د واکسین واستوي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم دویم نیمای پیلو په دغه مرخه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو.
مخکخ خزي
ازادي رادیو ته یو ځل بیا شرح لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو
هم سلامونه او نیکی له تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپودلاري د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کمه. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعال په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شذو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسي لري؟
البته دا مونږ او تاسو جواب ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزه او مشکلات شته، خصوصا په لورو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعال دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطر کې موږ خزینه مدافع وکیلان لرو، خزینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې خزینه خوزاد شته ده چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته ده. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته ده. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوین لري که هم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیری سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دې راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه دی، باورم د دې زیات شوی دی. دې پوهاوی هم پیدا کړی لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا 15 کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نو غوښتل چې خپل غږ پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي او هغه کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د تاریخ او قومي مشرانو د دینی علما او د تاریخ کنيبه عدلی او قضایی ارګانونو باندې باور دي خاص بخصونه د لپاره اختصاصي جوړ شوی دي. مثلا د تاریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې د ته جوړه شوې ده. د کولې شي چې حالت مراجعه وکړي ان شل کال او تل کال مخکې موږ دا شیان نه لرل اوسته ده. یو څه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا موږ په دې باندې بس یقیني شو ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. خو کدی لرو پرتو سیمو ته تللی کار کولو د خلکو په منځ کې اوس نشي کولی، هغې او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونشي، مثلا دفاتر وجودونه لري طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدي. هغه ادارو اوس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصاً په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام چی شي دی چې دوی باید وکړي، دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ استاد او په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده. بچه اکثرا یو خود دو دستور دو مخی خوستن آغا سیمی چه مثلا پختون نشی نسیمی دی پا دی سیمو که دا مثلا و سپورینو دا اما شویده چه دیر کم تیداد دا بم نوی چه بیخی نشته ده. یو تیداد و داغا انصافو کی چه مثلا پا میراسی مال که دا کورانه میرمونو تای که آغا موری که خوری یا تروری آغای تا آغا پا متروکه مال که برخوار کی خود سه فامیلون هم شته ده چه دا مثلا تر دیره ملا یو ننگ و ارگانی چه سنگا منگا خورو لورتا مثلا دا میراس پا میراس که منگا برخوار کهو برخوار کهو آقای دا میراس محرومه کری نیوار که یو ورطاوی چه یو بودودی دی مثلا خوره تر کم وقتا پوری چه دلتا ناستا وستی دا ستونز شته ده دا دی ستونز سرا خویند زمنگا لاس و گریوان دی اتا هم داگا دا میراس پا محرومیت که د څه وخت شوه ده چې د خپلوي نه د یو ورور د خور د خپلوي نه انکار کړي چې دا زمونږه قطن خور نه ده. د څه مسایل په کې راپیښ شوی نو مشوره اوس چې قانون ایجابه هم دغه ده چې په اول قدم کې دی د حقوق ریاستونه دی په ولایتو کې هغه ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوق امریتونه لري په دغه ځای کې اول د حکمیت د لارې یا د میندګریتوب د لارې دغه فامیلي قضیې د میراث د محرومیت مختزی په راسه مو د مراکز د ولایتو تنشیرات للی په ولسوالۍ کې د حقوق مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشه مثلا د میراث نه محرومیت شي ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ولکوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته او هلته بررسی کیږي دا قضایا حق تثبیتیږي در چا وغې ته ورسپارل کیږي. خو دا پروسې مې لږ زره زمانګیری دي او وختګیری دي، خو منته د الله رحم ده. اول خو کیدای شي چې په خپل منطقه کې با انصافه خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکړي، کني به دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکی دی، ستاسو په اجازه به اوریدونکی راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماته ټول هیوادوالو ته پدل هدي ورداګم. د کڅخلې چې موږ په خوله باندې ویو شي، یعنی په جامعې کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړو، خزه جامعې جوړو، او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق نو ورته ورکوي. دوغه د فورا د څه پیغام دی، دوغه د فورا د څه یو توصیه ده. مننه.
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودان ده، نو یو مېرمن نه سبانه نه وچ ولا کور مې وران ده. کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي، د اولاد د تربيت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه دایسيات په ساتلو کې. دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي، چې ظاهر کې وای شي د پلاته د میرمن ژوند نشونه ده، امه هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانيت د چوکاټ نه د دین نه پورته سن وړو. څه چې انسانيت ایجاب کړي، انساني کرامت ته درناوی اصل دي، د هغه په مقابل کې رعایت کی، او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس په پاسي کې بل دی وزوري، نو زورونه دی ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترسو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې خې دولت تربیه هم خې او خه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کی چې همدغه خه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته، او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی، نو دا ملاتړ دی د یو لري خپل د میرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
حمیدی صاحب، اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
د جنګو د هغه نه د شیرزاد نه راغښې ویو، او دا خاون من سید شوی دی، لاره کې داسې ولایت ته روان و، لاره کې طالبانو هغه وویشتل. نو یم د ماشومان مې تیمان دي، نه سواد هم نه لرم، سواد والا هم نه یو. زه هم که داسې یو کار هغه راته هغه کړی ویم.
تاسو کولی شئ چې خپل نوم ووایاست؟
خپل نوم یې مزدلفه دی، نوم مې د شهزاد وي. راغلم دلته مې کارتین کې، دلته تر دې زمانه سره مې یم، خو څه واړه واړه بچ مې دي. یو مې دلته حیاته کې هغه کړی وم، هغه نه کې او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی داسې واړه دي غونډه.
حمیدی صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو خبرې واوریدلې. دا ډول شدې څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري، چې د شهدا او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنی دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی. دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شهدا او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي، چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي. دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دې خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی ما او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتماً شهید وي. دا په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت وي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهدا او معلولینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته ماشومانو ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي، د عرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي، او که دا د جګړې په اساس باندې بيزای شوی داخلي بيزای شو سره د مجرمینو ریاستونو مرسته حکومتونه کوي ځینې امکانات ورته برابرې دغه دواړه مرجی دي چې دغه مرجی نمائندگان د مختلفو کمیټو کې د دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې ځینې بهرنی ادارې دي مثلا مرسته کوي د دې سره حکومتونه کوي مګم وروسته دغه مینه چې د دې هغه شهادت تثبیت شي د دې مالیت تثبیت شي د سره مرسته تر سره کیږي او کولای شي چې کدا خورالته مراجعه وکړي د ته د کارمندانو زمينه هم ځکه هغه سره کار او ټولنیز چارې سات کې بعد مقطعي پروژه او کولای شي چې د دې ته مرسته د دې سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب تاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپل دوهمې ملمنې ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده. ډیره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته لاسه مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبراس او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډیر ستونزو سره مخ مخول په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
مخول همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کو وروخه یو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستون ځو ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخر په افغانستان کې چې دلته موږ بشي نشته امکانات او امکانات باندې دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا زمری شپ افغانستان ته راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او غوی کورونای کی چې غوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلی وو کورونا یې رکړی او یا دې کورونې کوم غړي له لاس اور کړی هغه کورونې سره د غذایی او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مروره سولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشن د سنورو ضد میکروبي مواد نور ورسول چې هغه په دو او پنورو د خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولای شي دا مور ورسول د امو پوهاوی په برخه کې مو کلی په کلی وګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او ته لویان او ته پوهاوی ورکې چې دا ډېرې و بد ناروغي ده او لدین د خلاصون لپاره موږ ته پکار دي چې دغه لارښوونې چې صحیح لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا ته می وزارت کړی دا باید عملی کو چې په دې اړه ما په هغې په جیدان کې موږ لغمان کو نړ او تر نورستان پورې لاړو او دا په هواي مو ورکړا اوسه می وزل بیا موږ چې د دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلی ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د هم په هواي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړی دي چې په دې کې موږ تقریبا 300 کورونې ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورنۍ ته نو کورنۍ ته په دې ډول یو شکل کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې د غوډي کورنۍ څخه کفالت واخلي او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګه موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړیو او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته وایي چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کېنو او زموږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له شدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې و او دا ځکه چې نارینه پر کور سول د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دا او لا هم په دې برخه کې زمونږ پالیتونه جریان لري د اندغه سی او پی شبنن درته وایم چې زه نن د پټه جلال آباد کې د انګور باغ کې مې ته سهار تللی ما وې کورنۍ کې ته یو خور چې تازه و د سوي د غلط او تریخوالې سره مخ و او د دې لپاره چې هغه په کورنۍ کې جوړ جاړی وکاو او منځګړی توپ کې کوی هغه لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي، نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل، نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه وو له لوري، یا د خواښې له لوري، یا د اندروغ له لوري، یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو، او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې، په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی. دا اوس مونږ په دې برخه کې فعلاً کار نه ده شروع کړی، خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو، ډېرې ښې نتیجې لرلې. دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم له خپل ټیم سره، او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، میړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نن د کورنۍ ته تللی وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
څنګه خدغه د صدغه د افغانستان خلک ډېر ډېر په دغه د ډېر تلویزیون د جنګو ډېر زپلې دي. یعنی چې درې ما دروازه وټه کړه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم یو سرپرست دي، کندې دي، سرتوري دي، ډېر په دغه د ماشومان سوال کوي، پکر کوي، او دوی څوک سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولې په سر د انبر باندې د مېرمن د کندارو د عراق پلان باندې ناشي سوال کوي پکر کوي. دین دا خلک سره څه کومه کړی دا خلک به څه کومه کوي سره چې دا خلک غم به وخوري چې ونه وخوري، او ماشومان به سرپرست ګرځي نه داسې لري نه تعلیم لري سوال کوي پکر کوي.
او زه به دې ورور ته دومره وایم، موږ خو له څه وخت نه چې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی، خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، هغه ماشومان چې خیرات ټولوي، هغه ماشومان چې کباړ ټولوي. مونږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنا، د سوي دي کنا، دا د هغو کړیو مافیایي کړیو لور ګمارل سوي دي په ښار کې تر څو د ښار وضعیت خراب کړي. نور ماشومان عادت کې مونږ دا اول هغه کوو، سروي کوو، دا ماشومان ګورو، بیا د هغو کورنۍ ته ځو چې کله پوه شي چې دا غریب دي، بیا د دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکوو. مونږ سره ځینې سوداګر په لیست کې دي چې هغوی د دغه ډول کورنیو کفالت په غاړه باندې اخلي، او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوو، ورزو کورونو ته ورزو، دفترونو ته ورزو، چې مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، او دغه ډول بې سرپرسته کورنیو کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه ونه کړي، مونږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لري او په دې برخه کې مصرفوي، نو که په دې برخه کې مصرف شنو دا یو بنیادی کار ده. چې په دې برخه کې مونږ تقریبا د دوه دنیم سو شاوخوا شاګردان، البته د دوه دنیم سو شاوخوا ماشومان نه کړی دي، کفالت هم کورنۍ یو کفالت کې مونږ سوداګرو ته ورکړی. د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خښتو بټۍ کې کار کوي، مونږ په ننګرهار کې د خښتو بټۍ سروي کړي دي، لګیا یو په دې کې مونږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره، او په همغږۍ باندې چې په دې کې ځینې مصارف مونږ ورکوو، زموږ ټولنه پیسې راټولوي په خیریه برخه کې ورکوي، او د په ځینې برخو کې د استاد په مقرری کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرف ریاست مونږ سره همکاري کوي، او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه هغه موسسات چې معرف سره په هغه کار کوي په ګډه همکاري هغوی نه کومک اخلو. په دې کې مونږ د خښتو په بټیو کې ټولګي جوړ کړي دي، کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راضي کېږي او کفالت یې نور سوداګر اخلي، هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي، او ځینې چې وایي نه ما ته زما ماشوم کار وکړي، نو هغوی بیا هماغلته ټولګي ورته جوړ کړي دي، هغوی هلته درسونه وایي، تر څو له درسونو محروم نه شي. د هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي، په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو، او هم د کورنۍ کفالت مخکې وویلو ورکوو سوداګرو ته، یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري، دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زموږ د کورونو کې ناستې وي، دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې ستا، دومره خیریه ادارې ستا، خیریه بنسټونه ستا، او شتمن ستا چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي، ډېر داسې ادرسونه ستا چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماپسې دفتر ته راځي، راته وایي زه غریبه یم، زه ځم کور سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت میاشت ورسره مرسته کوم، یا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده، د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي. او دا ننه مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کښې داسې کار کوو، عام بس چې ویشو ځینو کورنۍ ته چې د طویل لکه البته لنډمهال لپاره غریبي، هغوی ته مرستې ویشو. او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی ته دایمي کاروبار برابروو او ماشومان یې په ښوونځیو کښې شاملوو.
ښه مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته، څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خو ورته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې، بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس وري چې دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده.
مهرباني،
مستحق دي هم مونږ ته راغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، صفر نهه اویا درې سوه ویشت اته دېرش اووه اویا. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو یو توری به ووایم، صفر اووه نهه درې دوا و درې اته و و. نو دغه زمونږ شمېره دي واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي. البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسمه، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزي څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی، نسونه نسو مړوله، او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
غاسبین درګر د لګیا د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.